برنامه بعدی میزبان شما است. صفی الله خوش آمده.
دیره مننه کم ستری مشه سید سمی عباس. وقت پا ونسل که دسار ات بجیر شوی. ورانده د ازادي رادیو په دغه پروگرام کې چې تر 9 بجو دوام کوي د ازادي رادیوي مجله خبريږي خو په لومړی 15 دقیقو کې د خبرونو او راپورونو وخت هم شته. مهمه موضوع دا ده چې امریکایي چارواکي په دوحه کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په هدف هند ته تللی دی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس لاسته راغلی دی. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو نورې زیات ټپیان کړي دي. او ایران د اروپایی د اټومي تړون اروپایی لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي چې که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي د یادو تړون له تعهداتو به زیات واوړي. پوره خبرونه. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي اوس تر بل هر وخت په افغانستان کې سولې ته د رسېدو لپاره حقیقي چانس ګوري. هغه دا خبره نیوزیلند ته په سفر کې نن کړې ده. دی وایي موږ اوس په افغانستان کې د سولې واقعي چانس ګورو. موږ د سولې یو تړون ته تر بل هر وخت نږدې یو او ناټو هم د خبرو له لارې یو سیاسي حل ته د رسېدو لپاره له ټولو هڅو کلک ملاتړ کوي. د ناټو سازمان عمومي منشي یان ستولتنبرګ دا خبرې داسې وخت وکړي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو اتم پړاو خبرې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون ماښام په دې خبرو کې د ډېر پرمختګ یادونه کړې. تمه کېږي چې خلیلزاد او ټیم یې له طالبانو سره دا وار د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. د هرات ښار د تیر ماښام چاودنې لږ تر لږه څلور ملکیان وژلي او تر شلو ډېرې زخمیان کړي دي. د هرات سیمه ییز چارواکي وایي چاودیدونکي مواد په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه تر اوسه پورې څلور کسان شهیدان شوي دي. تقریبا شل تنه کسان هم ټپیان دي. دوی ګرد ملکي کسان دي په چي کې نظامی خلق نسته. دلته موږ هڅه کوو پولیس هم تلاش کوي چې د دوی انګیزه پیدا کړي او منشي له لرو چې عاملین یې ګرفتار.
د ښاغلي فرات په خبره د دریو شپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د هلمند امنیتي چارواکي د نهر سراج ولسوالۍ په مربوطاتو کې د 15 وسلوالو مخالفینو د وژل کېدو خبر ورکوي. د هلمند امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر زمان همدرد تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل دغه کسان د دوشمې پورس د افغان ځانګړو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې وژل شوي دي. د همدرد په خبره په دې عملیاتو کې 20 کیلومتره ساحه له وسلوالو مخالفینو پاکه شوې ده. ښاغلي همدرد همدار زیاته کړه په دې عملیاتو کې ملکي وګړو په خپل افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسېدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی کې د هوایی برید پر مهال د چاودیدونکو موادو ډک موټر هدف ته تر رسېدو دمخه په نښه شوی. د غزنی د والي ویاند عارف نوري
دښمن پلان درلود چې له چاودیدونکو موادو څخه ډک یو موټر په وسله باندې د غزنی په مرکز کې پر دولتي تاسیساتو تروریستي برید ترسره کړي. خو له نیکه مرغه موږ ته رسېدو مخکې د پاتسي معلوماتو پر بنسټ افغان هوایي ځواکونو د خواجه عمري ولسوالۍ په برکات سیمه کې ورباندې هوایي برید ترسره کړ چې په ترڅ کې یاد موټر بم له زرمرګ د جر سره یو ځای له منځه وړل شوی دي.
ښاغلي نوري زیاته کړه چې دریو برید کوونکو په یو جلا پیښه کې نیت درلود چې په ګیلان کې د سیمه ییزو پاڅون کوونکو قمندان د دې ولسوالۍ په بازار کې ووژني خو هدف ته تر رسېدو دمخه وپېژندل شو او وژل شو. غزنی د افغانستان یو له ناامنو ولایتونو څخه ګڼل کیږي. په افغانستان کې د شیعه مذهب یو بانفوزه روحاني مشر آیت الله محمد آصف موسینی تیر ماښام په 40 کلنۍ ومړ. د نوموړي د کورنۍ غړیو ته نږدې سرچینو دا خبره تایید کړې ده. ویل کېږي چې نوموړي له 1 کال راهیسې په یوې ناروغۍ اخته و. ښاغلي موسینی د حرکت اسلامي افغانستان په نوم حزب رامنځته کړی و چې د هغه وخت شوروي اتحاد د ځواکونو پر وړاندې په افغانستان کې جنګېده. ښاغلي موسینی په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا وروسته د دولت لوړپوړی ویاند شو او د کورنیو جګړو تر پیل وروسته اسلام آباد ته وکوچېد. نوموړي د افغانستان کورنۍ جګړو په اړه چې د مجاهدینو د بیلابیلو ډلو ترمنځ ونښتې رسمن خپل مخالفت اعلان کړ او په عین حال کې د سنی او شیعه ترمنځ د اختلافاتو پلوی هم نه و. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته. تهران د 2015 کال اټومي تړون اروپایي لاسلیکونکو هیوادونو ته ویلي که پر دغه هیواد د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونه نیسي یا ایران به د یاد تړون له تعهداتو زیات واوړي. د ایران د اټومي انرژۍ د سازمان ویاند بهروز کمالوندي ویلي موږ به یا خپلې ژمنې یوې خواته پرېږدو یا به یې وځنډو او د خپلو اټومي فعالیتونو سرعت به زیات کړو. برېټانیا، فرانسه او جرمني هغه اروپایي هیوادونه دي چې په 2015 کال کې د نورو اټومي قدرتونو سربیره له ایران سره اټومي تړون کې لاسلیک کړی. دغه هیوادونه لا نه دي توانېدلي چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو مخه ونیسي. امریکا تیر کال له دې تړونه وتلی او پر ایران یې له هماغه وخته بندیزونه لګولي. دغو بندیزونو د ایران اقتصاد له ماتې سره مخ کړی. له دې ډلې ایران د دغو بندیزونو په غبرګون کې د درنو اوبو کچه له 130 ټنو اړولې. همدارنګې له 300 کیلوګرامه زیات یورانیم بډایه کړي. درنې اوبو او بډایه یورانیم دواړه د اټومي بمونو په کارولو او بټیو کې استفاده کیږي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. امریکایي چارواکي په دوحې کې د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ماښام پر ټوټر لیکلي دی د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ په هدف هند ته روانېږي او ټیم به یې له طالب استازیو سره د موافقې پر تخنیکي مسایلو بحث ته دوام ورکړي. په همدې حال کې سیاسي کتونکي د کشمیر پر سر د هند او پاکستان وروستۍ لانجې د افغانستان د سولې پر مذاکراتو بې اغېز نه بولي او هند ته د ښاغلي خلیلزاد سفر له همدې لانجو سره تړلی بولي. په دې اړه پام وکړئ د فریبا ظاهر راپور ته.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د دوشنبې په ماښام پر ټویټر د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د سولې په وروستیو خبرو کې د ښه پرمختګ خبره کړې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه شوي. زلمي خلیلزاد لیکلي، تېره اونۍ د کابل سفر شو پرمختګونو ته په پام ما تېرې څو ورځې په دوحې کې تېرې کړې او له طالبانو سره د یوې موافقې د بشپړېدو پر پاته مسایلو مو تمرکز وکړ. هغه موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر شرایطو ولاړ وتلو ته زمینه برابروي، موږ ډېر ښه پرمختګ درلود. ښاغلی خلیلزاد لیکلي چې دی په یوه مخکې پلان سوي سفر هند ته روانېږي څو د افغانستان د سولې پروسې د ملاتړ لپاره لا ډېره نړیواله اجماع ترلاسه سي. نوموړي زیاته کړې چې په دوحې کې د سولې مذاکره کوونکي ټیمونه به د موافقې پر تخنیکي جزئیاتو او هغو اقداماتو او میکانیزمونو بحث وکړي چې د یو څلور مادیز تړون د موافقانه پلي کېدو لپاره اړین دي. ښاغلی خلیلزاد وایي پر دغو جزئیاتو موافقه کول ضروري دي. په دې توافق کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش، له افغان حکومت سره د طالبانو مخامخ لیدنه او بالاخره یو اوربند او سیاسي توافق ته رسیدل او هم له افغانستان څخه د ترهګریزو فعالیتونو د نه کارولو تضمین ځای سوی دي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال هند ته د سفر خبره کوي چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستیو شخړو نوی رنګ اخیستی. د هند ولسمشر د دوشنبې په ورځ د یوه فرمان په صادرولو سره د هند تر ولکې لاندې کشمیر ځانګړي اختیارات لغوه اعلان کړل چې دې کار د پاکستان سخت غوسه راوپاروله. د ناټو په خوانی سلاکار او د سیاسي چارو کتونکي محمد شفیق همدم په دې باور دی چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان نفوذ ته پکتو د کشمیر لانجه کولی سي د افغانستان د سولې پر مذاکرو اغیز ولري. نوموړي د افغانستان د سولې خبرو په حساس پړاو کې دهلی ته د ښاغلي خلیلزاد د سفر په اړه وویل،
موږ تاسې ګورو چې دغه تشنج د دواړو هیوادونو ترمنځ، د هند او پاکستان ترمنځ زیاته شوی چې د دغسې لانجو تاثیرات او غیر مستقیما د افغانستان په امنیت او بالخصوص د سولې په مذاکراتو باندې ده. نو زه فکر کوم چې کچیر ښاغلی خلیلزاد بیا هم هند ته تللی، یو له لامله دا ده چې غواړي چې په دغسې حساسو شیبو کې وشي کولی چې دغه د کشمیر لانجه تر کومه هدا پورې چې امکان ولري د هم پکې منځګرتوب کې نه داسې چې مستقیم منځګرتوب خو له دوه خوانه غوړي چې دغه موضوع تر دې هدا ورسې کې چې افغانستان د اوسنی مذاکرات باندې منفي تاثیرات ولري.
د افغانستان د سولې اتم پړاو خبرې د شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل شوې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي لتیر دوبی راهیسي له طالبانو سره د سولې خبرې په دې هیله پیل کړې چې د افغانستان بحران د ډیپلوماتیکو لارو حل او اتلس کلنه جګړه پای ته ورسیږي.
لا ازادي راديو
د ازادي راديو خبرونه په 12 شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 باندې اوري. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدوزو مطبوعاتو تبصرې له ملالی بشیر واوري تر هغه وروسته د ازادي راديوي مجله خبريږي.
نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ستراتیژي او په قطر کې روانو خبرو ته پام کړی دی. د خبرونې په وینا ډیر شمیاشتې مخکې چې ډونالد ترامپ د امریکا ولسمشر سو د خپل هیواد تر ټولو لوی جګړې ته د پای ټکی ایښودل غوښت او د دې پروګرام د عملي کولو په لټه کې سو. په همدې حال کې نېشنل انټرست د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرو ته اشاره کړې او لیکلي چې په قطر کې د دوو موضوع تو په اړه خبرې کیږي. یو دا چې افغانستان امریکای ځواکونه ووځي او بل دا چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ ایواد پر ضد استفاده نه کیږي. خبرونه د امریکا په دفاعي چارو کې د یو متخصص بنجامین فرایډمن له قوله لیکلي چې د دې ضمانت په بدل کې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ ایواد پر وړاندې نه استفاده کیږي، له افغانستان له 5 تر 6 امریکای سرتیرو د وتلو خبره د اوربان د افغان حکومت سره د مخامخ مذاکراتو له خبرې خوشاله دي. خو د شاغلی فرایډمن په وینا په واشنگتن کې شمیر سان شایل افغانستان د ټولو امریکای سرتیرو د وتلو پر وړاندې خند جوړ کړي او دا به یو تیر وطن وي. په مقاله کې د داعش سختري ډلې تهدید ته اشاره شوې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته پام کیږي، خو په افغانستان کې د داعش ډلې تهدید په دې وروستیو کلونو کې زیات شوی دی. د نېشنل انټرست په وینا بیره ستا چې که طالبان له امریکایانو سره ډیر نږدې کار وکړي یو شمیر به له داعش سره یو ځای شي او په دې توګه به بشپړه تهدید له منځه نه ځي. دی امریکن سپیکټیټر خبرونه هم د افغانستان د سولې د خبرو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله په دې پښتنه پیلېږي: آیا موږ طالبانو ته اجازه ورکوو چې د افغانستان لویه برخه ونیسي؟ مقاله یادونه کوي چې امریکایي استازي له طالبانو سره د سولې توافق ته نږدې سوي دي چې په نتیجه کې به امریکایي سرتیری بیرته خپل هیواد ته ستانه سي او په بدل کې به طالبان له القاعده او نورو تروریستي ډلو لاس واخلي. د مقالې په وینا د داسې هر ډول راپور هرکلی باید وسي، خو منتقد فکر باید له لاسه ورنه کړو ځکه طالبانو ماتې نه ده خوړلې. د مقالې په وینا دې ډلې له چین او روسیې څخه مالي مرستې ترلاسه کړې، په پاکستان کې پټن ځایونه لرلې او په همدې حال کې د ایران د نیابتي ځواک په توګه فعالیت کړی دی. مقالې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغو خبرو ته اشاره کړې چې وایي پاکستان یې له هیواد سره مرسته کوي چې له افغانستانه ووځي. د مقالې په وینا ترامپ ناسم فکر کوي چې پاکستان به د امریکا مرسته وکړي. له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې 2400 امریکایي سرتیري په افغانستان کې وژل شوي دي. د مقالې په وینا په افغانستان کې دیموکراسي له دوو لاملونو له کبله نسي عملي کېدای. یو دا چې د طالبانو د ماتولو پر ځای باید د هغوی ایدیالوژي ماته سي، او دوهم دا چې پاکستان په سیمه کې یوازینی هیواد نه دی چې له افغانستانه د وتلو په برخه کې له امریکا سره مرسته کولای سي. د مقالې په وینا ایران او روسیه هم هغه هیوادونه دي چې مخکې له طالبانو سره مرسته کړې ده.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو ته د ازادي رادیو مجله وړاندې کوم. درنو اوریدونکو د رادیو مجلې په نننۍ غنک د فرهنګي خبرونو سربېره د شعر او نثر د تولید پاړه یو مقایسوي راپور لرو.
او نثر لیکل کې دی داغه د پاره خو شرایط دی چې اول وخت لیک لوس دی. دا مهمه ده چې یو شاعر هم لیک لوس دی خو یعنی کوم انساني تاریخ لولو په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې
په هنر جاج کې مولانا بسمل د خې شاعري په کیفیت غږیږي.
د دې شعر مطلب دا ده چې باغې پرته لکړې ده با د سینا او پیر رومي. نو هغه علامه اقبال تقد شعر او د حکمت فلسفه
فنکار برخه کې له ممثلې فرشتې عالمی سره د هغې په فن خبرې کوو.
او د خلکو خبرې په کله چې زه په ټولنه کې بهر لکور وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما پاړه چې ونجلی چې په ټي وي باندې کار
په زر پانه کې به لند کیسه راستنی دلواوري
غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړه په کړو پرسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پر تیر شي.
او په ورخمین خیال کې به د کرن خان نظم واوري.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دې خدای دوی له سزا ورکړي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ملي ورځو منزل د نړۍ د ولسواکو نظامونو یو ځانګړنه ده. کوښښ کیږي چې ولس د خپلو تیرو حماسو، تاریخ او لرغوني فکري دریسه آشنا کړي. دا چاره د مالکیت احساس زیاتوي او ولس په دې فکر کیږي چې دا هر څه د دوی دي. نو له همدې امله ملي او مناسبتي ورځې منزل کیږي. لکه په تیرو کې چې تاسو د افغانستان د ملي بیرغ د ملي ورځې د نمانځنې مراسم وکتل، او په راتلونکي کې به د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د نمانځنې بهیر وګورئ. افغانستان هم یو له هغو هیوادونو دی چې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو سربیره پکې ملي ورځې په ډیر جوش او خروش نمانځل کیږي، او دا چاره نویو ځوانانو ته د خاورې د مالکیت احساس ور انتقالوي. له دغو ورځو باید د یو سم دود په ډول نمانځنه وشي، او تر ډیر ځوانان د دغو ورځو په اهمیت او ارزښت وپوهول شي. لیوی خوا به د یو لوی تاریخي پیخي خبر ترلاسه کړی وي، او بل خوا به د خپل پخوانیو مشرانو څخه د ورپاتې میراث په اهمیت آگاشي. نو په کار د چي دا ورځي په شوري ډول ونمانځل شي، او دومره بحثونه پرې وشي چې هیڅ چاته دا موضوع ګونګ پاتې نشي چې ولی و ځانګړي ورځ اونۍ او یا هم پیخن مانځو. په پیل کې ل مریم توخینه د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ د سلیمان غار دودیزه کلنې مشاعره او میله ترسره شوه. په دې مشاعره کې د لسګونه پکتیکا والو سربیره د پکتیا او خوست شاعرانو، لیکوالانو او د شعر او ادب مینوالو هم ګډون درلود. یاده مشاعره چې نور کلب په مرکز خرنه کې ترسره کیده، دا ځل د ارګون ولسوالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شوه. څو د لرې پرتو ولسوالیو خلک هم پکې ګډون وکړي. د پکتیکا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس امان الله خپلواک جوړ شوې مشاعرې ته په وینا کې وویل چې د سلیمان غار مشاعرې او میلې دودیزه بڼه خپله کړې، نو ځکه هر کال په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کیږي. په همدې حال کې د پکتیکا د میلمه رسنیز او مدني بنسټ مشر یعقوب خان منظور وایي چې د سلیمان غار دودیزه مشاعره د خپلواکۍ د سلمي کلیزې په ویاړ جوړه شوې ده. په ورته مهال د پکتیکا والی مجیب رحمان سمکنی وایي چې د سلیمان غار کلنۍ مشاعره او میلې ته یې ځانګړي ترتیبات نیولي وو خپلواکۍ د سلمي کلیزې په مناسبت په سم ډول ونمانځل شي. له ویناوالو وروسته د سلیمان غار آزاده مشاعره او میله پیل شوه چې ګڼ شمېر شاعرانو پکې خپل شعرونه د مشاعرې مینوالو ته واورول. له مشاعرې وروسته له معمول سره سم د سلیمان غار د غزل شپه ترسره شوه چې له خوست څخه راغلي میلمه طنزیه شاعر جهانزیب جوهر ته ځانګړې شوې وه. د یادونې وړ ده چې دغه مشاعره له شاوخوا لسو کلونو راهیسې پکتیکا کې نمانځل کیږي. د هرات د تیموریانو دورې د انزورګر مینا تورست او ځلاند څیرې استاد کمال الدین بهزاد علمی او څیړنیز سیمینار تیرونې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اهتمام په کابل کې جوړ شو. دا سیمینار د یو شمېر جګپړو دولتي مسؤلینو، د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مشرتابه پلاوي او د علمي او فرهنګي شخصیتونو په ګډون د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په تالار کې جوړ شوی و. په سیمینار کې لومړی د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست حسین استاپوی وویل چې د 15مې پېړۍ ستر انځورګر او هنرمند استاد کمال الدین بهزاد د رسامۍ او انځورګرۍ په برخه کې د مکتب او ځانګړي سبک خاوند دی. هغې زیاته کړه استاد کمال الدین بهزاد د انځورګرۍ او نقاشۍ په برخه کې د ځانګړي سبک او مکتب خاوند دی. په خپلو انځورونو کې د روښانه رنګ کارول او د ډول له مخې د بېلابېلو صحنو پنځول او تصویرول د استاد هغه ځانګړنې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هنرمند له هغه سره د سیالۍ تر بریده ونه رسېده. حسینې صاحبۍ وویل چې استاد بهزاد د هېواد د میناتورۍ هنر له مشهورو څیرو څخه دی چې اوس هم د هغه کارونه په قدردانۍ سره یادېږي او تر اوسه د استاد کمال الدین بهزاد مکتب او ځانګړی سبک زیات لارویان لري. د افغانستان د علوم اکاډمۍ لوی رئیس څېړنوال ډاکټر عبدالظاهر شکیب د استاد کمال الدین بهزاد د مقام کارونو مکتب او سبک په باب معلومات ورکړل او استاد بهزاد یې د انځورګرۍ او میناتورۍ هنر له سترو هنرمندانو څخه وباله. په غونډه کې څېړونکو د سیمینار په مناسبت خپلې علمي او څېړنیزې مقالې ولوستلې. د مانیلا انځورې شوی تابلو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته وسپارل شوه. د افغان هنرمند او انځورګر مانیلا په واسطه انځورې شوی تابلو چې د ایران په مشهد کې ژوند کوي د اطلاعات او فرهنګ وزارت استازي ته وسپارل شوه. انځورګر مانیلا په دې تابلو کې هغه شیبه انځور کړې ده چې د هیواد پیاوړي شاعر ابوالقاسم فردوسی یوه شاهنامه سلطان محمود غزنوي ته ډالۍ کوي. دغه تابلو د انځورګرۍ په واسطه د بهرنیو چارو وزارت هیئت ته چې د دغه وزارت فرهنګي اړیکو ریاست د مرستیر عبدالرحیم پیرزاده په مشرۍ ایران ته تللی سپارل شوې څو د اطلاعات او فرهنګ په وزارت کې وساتل شي. رحیم پیرزاده افغان انځورګرۍ دغه سوغات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د هنرستان رئیس محمد هاشم شارق ته وسپاره چې د کورودانۍ په ویلو سره ومنل شو.
لڅو لسیزو رئیس په پښتو ادبی حلقو کې دا بحث روان دی چې په پښتو ادبیاتو کې تر نثر شعر زیات ویل شوی دی. دا چې ولې په پښتو ژبه کې تر نثر څخه زیات نظم ویل شوی، څه لاملونه دي چې له نثر نه زیات نظم ته خلکو توجه کړي، او څنګه کولای شو چې نثري خوا هم پیاوړی کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په دغه راپور کې ځوابوي.
شعر او نثر لکه خویندې او ورونه دي، بس داسې وګڼئ لکه دواړه چې اوبه وي. نثر لکه څوک چې په خپله لپه کې په اوبو تنده خړوبه وي، او شعر لکه یو څوک چې د معشوق په لپه کې اوبه څښي. دا چې ولې پښتو کې تر نثر شعر زیات لیکل شوی، د افغانستان د علومو اکاډمۍ په چوکاټ کې د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو رئیس رفیع الله نیازی وایي، د نثر پرتله شعر ځکه زیات ویل شوی چې له پیله تر دې دمه ځینې شاعران سواد هم نه لري خو شعرونه یې لیکلي، خو نثر بیا پوره سواد ته اړتیا لري.
دا خو خپل وجوهات لري. یو دا دی چې دا په سواد پورې ډېر متعلق نه و، ځینې بې سواده خلک هم و چې هغوی کولی شو شعر ولیکي، او دا یو انساني تخلیق ده په ځینې خلکو باندې راځي. او نثر لیکل چې دي د هغې دپاره خو شرایط دا دي چې اول به ستا لیک لوست دی. دا مهمه ده چې د یو شاعر هم لیک لوست دی، خو یعنی که موږ انساني تاریخ لولو، په انساني تاریخ کې داسې حالات راغلي دي چې ځینې انسانان حتی تر اوسه پورې لوستې نه دي. شعر وایي په کلیوالو سیمو کې ولسي شاعران ټول اکثر همدغه شی وو، نو په دې اساس باندې د شعر ویلو هغه چې وه سرسریحه هغه ډېره شوې ده. دویم علت یې دا و چې نثر ځینې خاص چوکاټونه او ځینې خاص ځانګړنې لري چې ځینې خلک کولی شي په نثر کې مثلا د خپل احساسات او خپلې غوښتنې کوم معافي ضمیر د چې هغه په هغې کې وړاندې کړي، که هغه په لنډه کیسه کې، که په ناول کې، که ببل کې، خو هغه هم یو خاص مهارت لري.
شاعر او کرکتون کې مصطفی سالک وایي پښتو کې د نثر په نسبت شعر ځکه زیات ویل شوی چې پښتانه له شاعرۍ سره ژور اروایي تړون لري.
یو علت خو دا دی چې په تاریخي دور پښتانه له شعر سره ډېره مینه لري. د تاریخ په هر دور کې ډېر پښتانه چې وو هغوی شعرونه ویل، او دا چې موږ ته کم شاعران را پاتې دي د دې نښه دا نه ده چې ګلې لګي وو. اوس زموږ په کلاسیک دور کې موږ ته دغه څو شاعران پاتې دي چې رحمان بابا دی، حمید بابا دی، خوشحال بابا دی، علی خان دی، دغه شاعران موږ ته پاتې دي. یواز د تقسیم الحق کاخیل چې پاجی خان تحقیق کړو وی کله چې علی خان په چار ساده کې شاعری کوله پرتا علی خان څلور سوه نور شاعران یواز په چار ساده کې څلور سوه خو دغه څلور سوه شاعران پاتې نه شو دوی شعرونه کمزوري یوازې علی خان پاتې شو بل علت دا دی چې شعر ډېر دی نثر کم دی شعر علمیت نه غواړي په شعر کښې له ځانه استفاده کېږي هر هغه څه چې ورته زده وي او خیال کښې راځي هغه لیکي نثر چې دی نثر علم ته او پوهې ته اړتیا لري
خو شاعر او کره کتونکی پیر محمد کاروان وایي چې په شعر او نثر دواړو کښې د یو بل رنګونه موندلی شو
کرا شو د شعرونو او نثرونو دنیاګۍ ته او په نقدانه نظر ورته وګورو په دواړو کښې د یو بل رنګونه پیدا کولی شو په شعرونو کښې کله کله د نثر سادګي او رواني ډېره خوږه راځي چې نثر ته ورغاوتونکی شعر ترې جوړېږي همداسې کله کله په نثر کښې استعاره کنایه اوچت خیال او غورځنګي حالت راشي چې نثر شعر ته ورنږدې کوي د شعر او نثر تر منځ دا محبت او دا خپلوي که مونږ وغواړو یا نه دا به وي او مخه یې نشو نیوی ځکه چې دواړه له یوه ځایه سرچینه اخلي چې هغه ژبه ده ژبه په تورو او کلماتو ودانه ده همدا تورې او کلمات هم نثر جوړوي او هم شعر ترې خړوبېږي پښتو ژبه چې زښت زیات موسیقایي انداز لري ځکه خو په کښې شاعران هم ډېر دي په دې خوږه ژبه کښې موسیقي او آهنګ په اسانۍ تر ګوتو کېږي
سره له دې چې په دې وروستیو دوو لسیزو کې د شاعرۍ په سلګونو کتابونه خپاره شوي خو کره کتونکي بیا په دې باور دي چې د پخوا پرتله په اوسنۍ شاعرۍ کې معیار ته پام نه دی اړول شوی
پور کې مو د نظم او نثر په اړه واوریدل یوه ډیره مهمه مسأله د شعریت او ښایي دا شعریت په نظم او نثر دواړو کې موجود وي خو دا چې څنګه کولی شو چې ښه شعر ولیکو د ښه شعر د لیکلو لپاره له کومو لارو چارو څخه استفاده وکړو او څنګه کولی شو چې په شعر لیکنه کې شعوري پرمختګ وکړو دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار همایون هیواد له مولانا بسمل څخه په ننني هنر جاج کې کړي
هنر جاج
بسمیل صاحب شاعری ته هر سړی له خپل نظره ګوري څوک دا خبره کوي چې شاعری کې باید سړی د زړه خبره وکړي خپل فکر پکې انتقال کړي څوک بیا یوازې دې ته ګوري چې شاعری کې باید موسیقي وي یعنې خپله د شعر حقیقت څه دی شعر یعنې څه
والله په دې باره کې ما هم ډېر تصور او فکر کړی او مطالعه مې هم پکې ډېره کړې ده څه شعر څه ته وایي خو دا باید موږ معلومه کړو خپل ځان ته هغه کسان څه شعر لیکي باید مخکې له دې نه د شعر په حقیقت باندې ځان پوه کړي چې شعر څه ته وایي هم د خپل تصور پوه کړي وکړي او هم د په دې باره کې تبصرې هم ولولي هغه کتابونه چې هغه په شعر پوهنه کښې لیکل شوي په ادب پوهنه کښې لیکل شوي دي هغه دې مطالعه کړي اول به یې له قرآن شریف نه هغه شروع کړو قرآن کریم کے راضی سے د اسلام مخالفین او په قرآن کریم باندې شعر تهمت لګول دا شعر او په تفاسیرو کې راځي چې عرب سي ول هغه په شعر باندې پوهېدل شاعران ول او په دې هم پوهېدل چې قرآن شعر نه ده او بیا هم نبی علیه السلام ته شاعر او قرآن ته شعر ویل د دې وجه څه شي ده په دې باره کې بعضې مفسرینو لیکلي دي چې شعر په اصل کې یو غیر محقق مضمون ته وایي هغه مضمون چې هغه حقیقت نه لري یعنې په خیال ولاړ وي دا یو نظر څو که نه نو دوی مطلب دا وسې نه کړي قرآن نعوذ بالله یو غیر محقق مضمون ده او دا څو نظریې به راواخله لکه شعرپوهانو علامه اقبال وایي بوالی اندر غبار ناقگم پیر رومی پرده محمل گرفت شعر اگر سوزه ندارد حکمت است شعر می گردد که سوز از دل گرفت د دې شعر مطلب دا ده چې هغه یې پرتله کړی ده بادی سینا او پیر رومی نو هغه علامه اقبال فقط د شعر او د حکمت او فلسفې په منځ کښې فقط دومره توپیر کوي چې که د زړه سوزو سره و شعر ده او که نه حکمت ده او نبی علیه السلام وایي چې ان من الشعر الا حکمته ځینې اشعار څه دي نو هغه حکمت دی په دې باره کښې ما ډېر سوچ کړی ده چې نبی علیه السلام ټول شعرونه نه دي ښودلي بعضې شعرونه یې ښودلي او لکه په دې حدیث کښې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شعر په حقیقت نه ده ښودلی فقط دومره یې ویلي چې بعضې شعرونه داسې شته په کښې حکمت وي نو د دې نه دا معلومېږي چې داسې نه ده چې مثلا ټول شعرونه د حکمت وي بعضې شعرونه د شیرو نستان سی پی که حکمت نیخو نیکن شیری الفت د شیر و فلسفه بارا که هم خپل نظر بلند میکرده یارا سیلیکسیا در تویم دی الفت سرمونگ سخت نزوانی کرده بیاو دی جمله معترضه پا دو در تویم ما د شیر بارا کسی سمرا منتانه کرده که یو سوک لمانا پختنه وکی سی تا تا ننسا با دی چه شایری جره خاندر که زبور تویم سی دی الفت نسیری کلیات الفت نسر ماتر خاندر که اغا شیر ده باز بل ده شیر بارا که ده اغا نظره همست پده بارا که علمه ده عروض علما او ده بدی ده معانی او ده بیان علما ده دوی ترمنز او ده فلسفیان و ترمنز هم اتفاق نست ده معانی ده علم او ده عروض ده علم نظره شیر اغا کلمه دسته مثلا شیر هغشی توایی سی اغا وزن برابری قافیهی برابری دوی شیر چیش تو یار قلم تا سیاره موزونی مقفای خود لیکن فلسفه او ده فلسفه علما اغا بیاوز مقفای تا اهمیت نبر کری ده فلسفه او ده منطقه پاول کتاب کسی واس رواج ده ده ساواجی پنامه پیگی مگر دیر ماشم توب که دوستالی و ده شیر برا کسی مایان قبض و من هاویان بسی تو شیر آغا شیر دستی پاولیزه ده سر ایبتا که قبض پیدا سی یا بست پیدا سی قبض مانا دست جلو دی پتنگ سی خفاس پریشانی در بانی راستی کنن لکه بعض شیرونه که تراجیدی کنه سی وای و ده خپکی گی او بعض که مثلا که تنزی کنن نو تو خوشحال سی تبید دیو سر خلاص سی یا تا ده جل خبری ده برای که خوب ده دخت دیر نظری دی سر ایسی کتابونه پسی او گوری یار دوز تا خبری پیو که مطر مازیگر هم نخواستی که مثلا پده برای که ده جان پول سار تر آقا وای سی هر لفظ وای دلات که پی او مانا بانده لفظ دال او مانا مدلول ده وای پشیر که بیاده سی نده پشیر که ده لفظ سی ده آقا دال نده اپو کمش بانده دال که غای مدلول نده سار تر وای وای شاعر سی ده قطع نجوری نپای جوری غای وای شای جوری شیر وای شای ده اغه دا وای سی وای دغه الفاظ او کلمات په شعر کې د سه محوکیږي سی په دغه نسا کې څنګه حرکت محو دي حرکت د نسا لپاره کېږي خو ورسره په دغه حرکت په نسا کې د سه مقام سره دغه حرکت به هیڅ توجه نه نسا ته توجه بیا سی ورسې سوریالیزم ته یوغه بخي اخلاق ته بجمن نه دي اغه وای سی بس هر شی وای وای ک بدلمنه د شراب د پوج د کفاش د یوغه بیا ځان ته نظریات لري نو دا خبره مې کوله سی اوس د شعر حقیقت شي د تو دس بیابان تا ورزی نولار داشت که ولی کسی و شیر داشت شیر و از التفاسین حالی وای در سو شانه سر مقایسه کردی شیر بطراشی مصوری نقاشی آقا وای وای داغ نقاشان موشه سرستم که بیل رنگ نقاش که یه آقا شای بینی هم آقا شای را خلی خود لیکن رنگ نی او بیا مصوران آقا رنگ هم مصر را اخلی او بیا مثلا پا تیاتر که آقا رکات مصر را اخلی پا تمثیل که او شیر سی دا بیادی دلی دو قدم نورم مخکیزی سی آقا دی زر خبری هم مسر را خریم مثلا که او بطراش رازی مثلا ما رسم که سر بزیم که یو مصور می رسم که زبا یم خور رنگ بمی هم مسر رای که یو سوک ممثل دی ما تمثیل که اقدی ما حرکات بم که خود لیکن یو سوک یو شاعر که دی ما پار خبر که آقا بیا قدی ما دی زر خبری من رخیم مثلا زی یو شاعر ما زدی ما شم پار یو شیر وایم ما زدی ما شم لگریوان سر را باسم ما شم پزلی کسی خبری دی آقا زکوم آقا وای داقا دی شیر حقیقت دا خوکوس بتراس الفت سیب تا الفت وای و یو شیر دا یو حکمت تا آقا وای وای حکمت او علم آقا سی پا یو موضوع بانده بس که تا تا یو شای معرفی که مثلا انسان تا تا معرفی که دی غیر گونو بانده غیگی که دا تسکلیت در تا جوری پختورگی و بدوری دا شاین در تا تا دی بانده تبصیرات تا تا که خود دیکن شایر بیا تا تا داغا انسان نیم پرت و نیم بربند که تا نمتاثر که و دا شیر مطلب دی وطفا سی پا نیز دادا سی مما بس یو شایی سی مثلا شیر هاگا کلمه دا شیر هاگا شایی دا سی تا متاثر که متاثر سی او په دې باندې خو نورې خبرې هم څه دي که نه خو مطلب د خبرې نه چوړ به کېدی سي بیا زه په دې باندې یو لګیا یم مقاله ورباندې لیکمه خو اوس صرف دومره ویلی سم چې هماغه د منطقیانو خبره منطقان راکوي سي یو شاعر هر خبره سي په تا باندې تاثیر وکړي هماغه شعر ده عادي خبره زموږ شعر نه سي ویلی
لکه تاسې هم چې وویل هر څوک شاعرۍ ته له خپل نظره ګوري او هر څوک مثال یو کس خپل فکر په شاعرۍ کې نورو ته انتقالوي یو څوک بیا دې ته ژمن وي چې نه هنر او شعریت ته باید پام وشي اوس دغه مسایلو چې له مختلفو نظرونو شاعرۍ ته کتل شوي شاعرۍ ته ګټه کړې
پیدا یې کړې ده شاعران ته ونه شاعران ګټه کوي یو شی چې څومره څېړل کېږي یو حقیقت را برسېره کېږي دا خو ګټه داسې مثلا هر څوک باید په دې باره کې فکر وکړه. البته هر څوک دماغ داسې څوک په دې باندې پوهېږي، هغه مثلا مطالعه یې کړې، یو څه علم لري، یو شعر کې متوجه یې پورې رسېدلي، نو هغه کسانو ته موږ د حق ورکوو چې په دې باره کې تبصره وکړي. شعر څه ته وایي؟
ځینې کسان داسې هم شته دي چې هغوی شاعري د خپلې ایډیالوژۍ یا د خپل فکر غلامه کړې ده، غواړي چې مثال د ډله د فکر یا د ګوند چې څه کوي، څه نظر لري، څه غواړي، هغه په شعر کې تبلیغ کړي.
نو شعر خو یو وسیله ده، دې کې شک نشته. اوس ځکه نن سبا سه شعر څومره لوستونکي لري، څه یې نه لري، یو باید د دوو کتابو جواب ورکړي. نو دوی خو هر څوک یوازې سیاسیون نه، کسان چې مثلا یو نظریه یا فکر لري یوازې هغوی نه، هر څوک دا غواړي چې مثلا خپل فکر خپل ایډیالوجي ته کار وکړي. نو شعر هم یو وسیله ده، خو پاتې شو دا خبره چې مثلا دا شی خبره چې دوی کوي دا شعر ده که نه، زما خپله دا نظر داسې زما یو بیت ده، خپل نظر هم بیت کې ویلی سي شعر داسې ده ده که نه، ځکه کبرجنه پیغله ځکه د هر ډول خبرو تحمل نه لري. زړګی مې داسې چې په تنګ په بې سندرې خبر لکه ملا چې د سندرو تحمل نه لري. خپله مولانا روم وایي که نه په فیه ما فیه کې، چې زه خپله د شعر سره مینه نه لرم، څه چې کله شعر وایم دومره کراهیت احساسوم لکه یو څوک چې مثلا په لرې کې ګوتې وایي. بعضې خلک چې دي هغوی له ما نه شعر غواړي او د مېلمه طبیعت په کار ده، او هغه هم په ځان ته شاعر نه وایي، هغه د خپل کوم فکر چې ده خپل نظریه د تصوف او د انسانیت هغه یې په شعر کې وړاندې کړي. که چېرې مولانا روم په شعر کې دا خبره نه وای کړې چې نه بس دغه رقم ته د لاهور علامه اقبال چې د هغه مرید ده، د هغه مثلا په جاویدنامه کې خپل ایدیالوژي او خپل فکر یې وړاندې کړی ده. په نورو کې مثلا بس چې باید کرد یا اقوام شرق، فقط مولانا اقبال چې ده هغه په څو کتابونو کې شاعري کړې ده، چې هغه بیادمانه یې په دوو کتابونو کې نور د خپل فکر او خپل نظر بیانې په شعر کې، په نور کتابونو کې دا شاعر نه ده، لیکن خپل نظر او فکر یې هم په شعر کې او ډېر خوندور او ډېر په کامیابه طریقه باندې په کې مخکې ده، په سړي باندې تاثیر کوي.
ځینې ایډیالوژۍ یا ځینې فکرونه یا ځینې حالات تصویر تر یو وخته پورې وي، کېدای شي هغه بدل شي. اوس که موږ د افغانستان کې هغه وخت چې روسان راغلي و دغه وخت کتابونه راخلو، هلته دا شعر ټولګي هم وي چې مستقیما هغوی ته شعرونه لیکل شوي وو، اوس هغه شعر کتل ولې خوند نه درکوي؟ یعنی د یو شعر په سترګه نه ورته ګورې، یعنی د دې امکان هم شته چې فرضاً کېدای شي یو فکر یا یو ایډیالوژي د وخت په تېرېدو سره ورکه شي، دا به د هغو شعرونو د زوال سبب نه شي چې د دغې ایډیالوژۍ لپاره لیکل شوي.
نو دا بیا هماغه اوله خبره ده که نه، چې یو څوک مثلا حالاتو ته شاعري کوي یا یو ایډیالوژي ته شاعري کوي، دا باید څه ډول وسي؟ کومو کسانو چې مثلا خپل حالات او ایډیالوژي ته شاعري کړې ده او بیا ختمه شوې ده، هغه له په دې باندې نه دي توانېدلي چې خپله خبره شعر کړي. اوس حالاتو ته شاعري ده یو موضوع ده، باید توسي که ونسي. زه خپله په دې نظر یم چې که څوک مثلا حالاتو ته شعر وایي، خو باید په سمبولیکو الفاظو کې وایي، چې الفاظ باید سمبولیکي تصریح نه وي، ځکه چې هغه بیا د خپل وخت سره ختمېږي. اوس د حافظ شیرازي شعرونه سي دي که نه، کېدای شي خپل حالاتو ته لیکلي، خپل وخت ته یې لیکلي که نه، خو لیکن د حافظ شیرازي شاعري څه ده؟ سمبول ده، سمبولیکي الفاظ یې کارولي.
په لویو مشاعرو کې هغه شاعران نازول کېږي چې هغوی شعاري نظمونه یا بازاري نظمونه وایي. کله چې نور ځوانان هم راځي او ګوري چې دغه څه تشویق کېږي، دوی هم په هماغه لاره ځي، یعنې د شعر مقصد له دوی نه هم ورک شي. نو څنګه کېدای شي دغه ځوانان چې نوي راځي دې خواته او شعر لیکي، هغوی پوه شي چې شعر له دوی نه څه غواړي او څه باید ووایي؟
وله دغه حالت مخ په ډېر سخت ځورئ، چې بعضې کسان دي هغوی ته شاعر ویل کېږي، او نه تنها چې شاعر ورته ویل کېږي، بلکې هر یوې د دوی د مینوالو حافظ هم ده او بېدل هم ده او رحمان بابا هم ده او خوشحال خټک هم ده، او کوم کسان سیاسي شاعران دي هغوی بخي پکې پټ دي. اوس حالات داسې دي چې ما ته پلوان شریکي خو مخکې وه، اوس بعضې کسان دي چې یوه ډله ده د خپلې ایډیالوژۍ دپاره بعضې کسان مخکې کوي، د هغوی دپاره غونډې جوړوي او هغوی د موږ او تاسو د کلیوالو په استدا پورته پورته کوي. شاعران نه دي دا خلک، لیکن دوی د فکر خلک دي او دوی د دوی نه سیاسي ګټه. الطاف حسین حالی د یو چاپ باره کې وایي، وایي دی یو کتاب یې ولیکه د شعر په باره کې، بیا راغی پاچا ته چې ګوري د پاچا په دربار کې یو ټوکمار ناست ده، د موږ تاسو په اصطلاح یو رشخان ناست ده. د لیکوال او شاعر چې وکتل چې د پاچا په دربار کې د شعر او شاعري او ادبیات دا شاید دومره قیمت نه لري، په دې باندې سړی نشي مخ کېدلی، بس ته را وګرځېده. نو په ټوک کې یو کتاب ولیکه، بیا راغی پاچا ته. نو سوسایټي ته بند په شعر او په ادب باندې تاثیر کوي، او د دې غمه باید ته خوړلی شي. زه خپله ډېر سخت ورته خفه یم.
په پښتني ټولنه کې د تلویزیون په پرده راتلل او یا هم تمثیل کول د هر پښتني د وس کار نه دی. دا کار ډیر لوی جرأت او له ستونزو سره ځانګړي مقابله کول غواړي. فرشته عالمي یو له هغو ځوانو پښتنو سینماګرانو څخه ده چې له ګڼو ستونزو او ناخوالو سره سره د سینما په برخه کې کار کړی او لا یې هم کوي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغې په فن خبرې کوو.
فنکار
ډیره مننه اغلی فرشته چې خپل قیمتي وخت مو مخ تراک پښتنه مو سره دا کوم چې په داسې ټولنه کې چې پښتانه خو ډیر زیات هغه قیودات او قیدونه او یو ډول خبرو ډکه ټولنه ده، تاسو د سینما ډګر ته راغلي څه لته؟
مننه، سلامونه تاسو ته او مننه له تاسو چې تاسو د خپل خبرونو ته دعوت کړلما. څنګه چې تاسو ویل هو پښتانه خو ډیر داسې خلک دي چې تل کوشش کوي خپل خزه په خپل کور کې وساتي او تل به حکم رانی وکي. نو ما کوشش وکړ چې راشم د سینما ډګر ته، په دې ډګر کې کار وکم، چې فکر مې کوم سره چې زه غواړم یو متفاوت کار وکم. نو هغه متفاوت کار مې باید د دې لامل وګرځي چې هغه نجونې چې په خپل کور کې قید دي، چې هغه نجونې چې نشي کولی بهر کار وکړي، هغه نجونې ته زه تشویق کوم چې راشه په دې ډګر کار وکړي، د سینما په ډګر کار وکړي، ترڅو موږ وکولی شو د دې طریق نه خپل فرهنګ ته خدمت وکړو او خپل سینما ته موږ خدمت وکړو.
دا خو یو ډیره لویه اراده وه چې تاسو وکړه. کله چې دغه فیلټر راغلی مشکلات څه؟
مشکلات قومي ستونزې وې چې قوم ماته ډېرې ستونزې پیدا کړلې، چې اوس هم زه خپل قوم سره په رابطه کې هغومره ښه نه یم، ځکه چې زما ماما د خدای لري هغه مخالف کس دی. نو کله که زه هغه سره رابطه وساتم نو دا زما ژوند ته ډېر یو لوی تهدید دی. او د خلکو خبرې به کله چې زه په ټولنه کې بهر له کورو وتلم نو د خلکو هغه منفي نظریات زما په اړه، چې یو انجلۍ چې په ټي وي باندې کار کوي، په سینما کې کار کوي، نو هغه هینجونې نه دي، نو په دې خبرې غوښتل چې هغوی زما روحیه ضعیفه کړي. نو ما هیڅکله خپله روحیه له لاسه ورنکړه او تر نن ورځې پورې کار کوم.
کورنۍ څنګه وه؟ مور، پلار، وروڼه، خویندې، خامخا هغوی به هم یو ډول؟
هول ځل چې ما غوښتل کار پیل کړم په یو شخصي رسنۍ کې وو، نو کله چې ما زلاړم هلته مې انټرویو ورکړه، نو ما ته ویل چې تاسو باید راشئ موږ سره کار وکړئ. نو خبره چې زلاړم خپل مور جان او پلار جان سره شریکه کړه، نو پلار مې اولنۍ خبره دا وه چې زه په تا باندې اعتماد لرم، ته زما لوری او زه تا لکه خپل ځان غوندې پېژنم، خو قوم به څه وایي؟ ما خپل پلار ته ویلې که ته غواړې چې زه لا هم خپل ځان تا ته ثابت کړم او مخکې لاړ شم، ته باید په ما باندې اعتبار وکړې، په قوم د قوم خبرې باید ونه منې. نو پلار ما ته ویلې صحیح ده چې ته غواړې کار وکړې په دې ډګر کې، زه اجازه درکوم، خو تل به کوشش کوي چې زما نوم څوک په بده یاد نه کړي. ما ورته ویل پلار ته مې سمه ده زه کار کوم، خو ته باید د خلکو خبرو ته اهمیت ورنه کړې، ځکه چې په دې ټولنه کې هر انجلۍ چې د کور نه بهر کار کوي د هغې پسې خبرې شته دي، ځینې موضوعات شته چې قوم اتمانه خبرې کوي. نو هماغه وجه چې ماتم پلار جان او مور جان اجازه راکړله او تر نن ورځې زما تر څنګ ولاړ دي، کوم خبرې چې زما قوم کوي هغه مخکې دین چې خبرې ماته راورسیږي حال کېږي.
ښه، پیل دی یعنی د سیمه ایزو راډیو غانو نو
دقیق
هلته د کار شروع کړو. هلته د کومې برخې کار کوو؟
هلته په ځینو تفریح خپرونې وي چې هلته ما مخکې وړلې اول ځل، نو زه ډېره کم جرات هم وم داسې په خپلو خبرو کې ډارېدلم، تاثیر لاندې بتللم. او اولنۍ خپرونه چې ما مخکې وړه د موسیقي خپرونه وه، نو کوشش مې وکړ چې دغه جرات ځان کې پیدا کړم، هغه جرات چې ما په وجود کې شته هغه زه باید پیدا کړم. نو هسته په ترنینګ باندې، او دا باید زه تاسو ووایم چې کله چې زه سکرین ته راتلم ما په ټول ژوند کې یو وارې د آینی په مخ کې یعنی آینی ته مستقیم یو ورما تمرین کړی او همغه تمرین وو چې فرشته میدان تر اورخل
دا آینی په مخ کې د تمرین وکړ خپل ځان ته لګیاوی
نو کله چې ما دا کار کوو اعتماد به نفس مې خپل وو خو مور دې به مې زبره ولما ټول به زبره مې ټوکې به راسره کولې ما ته ویل چې لیونی بیا شروع کړه
کمرې په مخ کې د لومړي ځل لپاره چې ته د سینما په پرده راښکاره شي په تلویزیون راښکاره شي د کمرې مخته ودرېدي ا کوم پروګرام دې مخته وړو کنه اکټینګ یو
اول ځل څنګه چې ما تاسو ویل په ورسنۍ کې ما کار پیل کړ چې هغه راډیوي برخه وو ام راډیوي برخه درلوده ام تلویزیونی برخه درلوده نو کله چې ما راډیو کې کار پیل کړ یو څو خبرونه مخکې ویوړې بعد دغه ما غوښتل د سکرین په مخ راشم نو کله چې زه سکرین مخ ته راغلم اول ځل ما جوړلې وو ډیر مې جوړلې وو د کیمرې تاثیر ډیر وو نو هغه وجه چې ما ته رئیس ټول ویل چې ته نشې کولای کار وکړې او ته ډیر ضعیف یې نو دا کلمه چې ما واوریده نو هغه ورځ و چې ما ځان سره عهد وکړ ما ځان سره وعده وکړه چې زه به دا ضعیفتیا چې زما په وجود کې ده دا باید زله منځه ویسم او هغه ورځ چې په مغه شپه زلاړم د آینی مخې ما ترننګ وکړ نو بعد دغه نه فرشته لمی خو ځان پیدا
ښه کله ناکله سوي چې انسان په ځان نه پوهیږي چې په ما کې کوم جوهر ده هغه جوهر پیژندنه مهمه ده د جوهر د کلو پیژند
والا جوهر مې ما هغه وخت شاید ما په خپل وجود کې هغه جوهر چې هغه مانوي پیژند دي خو زه د خلکو خبرو او د خپل قوم خبرو اړه کوم چې هغه جوهر څه باید پیژنم ځکه ک ما دا کوشش کړی وای چې زه باید کارونه کوم سید ما ته قوم د خبر کړ فلاند خبر کوم زه باید کارونه کوم خو کله چې هغه جوهر ما په خپل وجود کې هیڅ کله نه پیژندلې هغه لا چې نه زه کولای شم دا لا چې ما هیڅ کله په خپل وجود کې نه پیدا کړی خو کله چې قوم خلکو ما ته خبري وکړ چې ته نشي کولای نو هغه واخو چې ما لا هم کوشش وکړ شپه ورځ م کار وکړ چې زه باید خپل وجود کې هغه غلط پیدا کوم چې ما لوړو خپل هغه لوړ مقصدونه چې ما دی هغه ترسېږي
بیر پښتنې جونې به دا اوس بس تاسو غږ موري دا وی پس کیم دا علاقه وی شوق وی کنه چیرې یو جوهر غویم لري پس رکی لزان سره لري چې هغه باید راو باسي خود دغه جوهر در وستو لپاره غوی جرأت نه لري چې هغه خپل مور ته وی پلار ته وی یار ووزی غوی تستاسي دا څه
زه فکر کوم انسان هر کله چې په خپل ژوند کې یو څه لاس تروي یو څه لاس ور کوي نو ام داسې چې زه راغلم د ډګر ته کار میکړم ما مثلا خپل قوم یوې خوې کړم پریږده مې دی غوې ځکه دل پر کا غوې ما انتخاب کړو نو ما باید یو چادرې کړې وای کله چې زبیرنم تلم زه باید د چادرې سره تللم او کله چې ما خپل کور کې زما په د کورنی مسایل وای هغه کې تصمیم اخیستل کېدو نو هغه ته ما باید خپل خپل چپنی ولبې خو ما دا کار نه کړم ما خپل قوم یو طرف پریږده هغه خبر مې یو طرف پریږدې او زه فکر نه کوم چې زه د خپل قوم لپاره ژوند کوم خپل ځان لپاره ژوند کوم او هغه جونې هم چې غواړي راش په وړګر کار کوي هغه هم باید په خپل ژوند کې د دین شایان نتیجې نه کیږي چې په خپل ژوند کې سړی خپل قوم ولري خپل کورنۍ ولري خپل کار ولري خپل شوق هرڅ نشي کېدای په یو حالت کې یو انسان سره اوسي یو شی بدل لاس ورکه ترڅو یو شی لاس ترا
کومې به ته غواړم
مننه له تاسو څخه سلامات
د کیسې جو ادبیاتو یو ځانګړنه دا ده چې و منځمهاله تلوسبه ولري او لوستونکو به تر پای له ځان سره ساتي بیا به د کیسې اوج ترسیږي نظر پانی په نه نه پانه کې د فرشتي غنی څخه لنډه کیسه رسنې د لورو
زر پانا رسنې دل لیکوال گل رحمان رحمانی یو شی به تم شو د لکړین په مرسته د ملا شخی وېسته وړاندې دوه اسپاره د سهار په خړه څنګ په څنګ را روان وو د اس لپخو یې نری ګردونه هوا ته پورته کېدل لاروی بیرته روان شو غوګونو ته یوازې د اسونو د نالونو منظم کړپو کړپ رسیده نه یې غوښتل چې شاته ور وګوري او وخت پرې تیر شي اوازونه ورو ورو ورپسې را نږدې کېدل دواړه په خپلو کې د کوم چا په اړه په کوچني او قهرجنه لهجه لګیا وو پر را رسېدو یې سپینګیری لاروی څنګ ته شو او لار یې ورته پرېښوده خو هغوی سپینګیری منځ کې را ایسار کړ
سلام بابا. وعلیکم سلام. ستړی ماشی خو زه په پښو تلای شم، لاره دومره نه ده پاتې، هسې ودرېدی. ځوان آس پاره وخندل او ستړی آس یې وششنېده. نه بابا، دومره وزګار نه یو، یوه پوښتنه مې کوله. سپین ږیری یو ځل بیا په ملا نیخ شو او د لومړي ځل لپاره یې د هغوی څیرو ته وکتل. په ګرد پوښلي څڼې، اوږدې ګیرې او تر غوږونو غځېدلي بریتونه یې عجیبه ښکارېدل. له مرمیو ډک کمربندونه او وسلې یې لا ویرونکې وې. سپین ږیری ترې وویرېد، سترګې یې ترې واړولې او په ټیټ غږ یې ورته وویل، وکړئ بچو، لس پوښتنې خو وکړئ. یوه سپاره د خپل آس مخه راتاو کړه. لومړی یې سپین ږیری او بیا یې مخامخ لارې ته وکتل. په دې لاره خو دې کوم ځوانکی او زنانه ونه لیدل؟ سپین ږیری ځواب ورکړ، نه نه بچو، څوک مې نه دي لیدلي. دا خو لار ده، هر څوک به پرې ځي راځي، چا پسې به ګورم؟ بیا زما سترګې هم دومره دید نه لري. کمې بل سپاره یې خبرې ور پرې کړې، بس بس، بیا نو له مفتو کیسو تیر شه. پوه شو نه یې ورسره مخ شوی. بیا خپل ملګري ته یې وکتل، دا بوډا خواسې هم له خپلو پښو پرته بل څه نه بیني، ځنو چې وخت مو له لاسه وځي. سپرو په بې پروایۍ د آسونو قیزې راکش کړې. آسونه وششنېدل، حرکت یې وکړ، پښو یې د سپین ږیري جامو او مخې ته خاورې او شګې ور وشیندلې. په وچه او سوزنده دښته د لمر وړانګې تازه لګېدلې وې. تود باد لګېده. سپین ږیری هماغسې ستړی ستومانه د اغزو او بوټو منځ کې په نری لار روان و. مخامخ بیا د آسونو د پښو غږ پورته شو. دا ځل د سپرو لوړ غږونه او خنداګانې ورسره ملګرې وې. په سستو ګامونو د ده خواته نږدې کېدل. سپین ږیری یو ځل بیا له عمومي لارې څنګ ته شو. ټوله لار یې سپرو ته پرېښوده. په لکڼه یې ځان تکیه کړ. د شملې په څنډه یې د تندي خولې وچې کړې او په هغوی کې یې سترګې وګنډلې. دواړو سپرو د آس پر شا خپلو مخو ته یو یو جسد رانیولی و. د پاخو عمر سپاره مخې ته په وینو سور جسد ښکارېده. لاس او پښې یې د آس له شا ځمکې ته ځوړند و. د اوږدو ویښتانو له څوکې یې ځمکې ته لا هم د وینو څاڅکي څڅېدل. دواړه د سپین ږیري له څنګه په خندا او خوښۍ تیر شول. تنده یې غوړېدلی و. هیڅ ډول ویره او ورختۍ پکې نه حس کېده. د پاخو عمر لرونکي سپاره د خپل آس پر شا د ځوان د جسد انډول برابر کړ او خپل ملګري ته یې په خندا کې وویل، د تره زویه، ما خو درته ویل چې خالي لاس نه راستنېږو. ده ته یې هیڅ پام ونه کړ. تیر شول. تر ډیره یې د عزت او غیرت خبرې تکرارولې. سپین ږیری د لارې څنګ ته وازه خوله پاتې و. ور یاد شول چې دا ځل پرې سپرو سلام هم ونه کړ. بیا په خپله مخه روان شو. د لارې څنګ ته پر ولاړو بوټو هم د تازه وینو لوی او کوچني خاپونه ښکارېدل.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د هنرمند او شاعر کرن خان نظم مینا او مننه اورو.
مینا او مننه، تاوی دا ډېر خدا، تاوی دا ډېر خدا، ماوی منم در سره، تاوی مونږ ټول تا سره بهد مین لرو. زه هم د مینې تګه، ما وکړ وړون دیتے مات. دری کال وتلو زپکی در پدر شم، د مشرای لکورا څنګ په هنر بهر شم. د بشریت د نارو پورته کون کی خلق اول په خپل په دې دو ټکو نه پويږي. په خله د مینې لاپې، په زړه کې کرکه نفرت. د یو انسان زورول، د یو زړګي ماتول، خپل په مینه مشغول او بل ژوند ختمول.
مور د شفقت سمبول، پلار د اولاد غمخور. خو دلته داسې نه ده، دلته دا دوانه غلط کړي په اولاد ظلم، کم کم کړم یاد ظلم. لور ته انسان نه وای، زوی ته اسمان وای. بس په دې ظلم دی خدای دوی له سزا ورکړي. خور هم د خور پزړه اکثر کوي لوبه، د بدنیتۍ هغه اور بس بلوي ژوندۍ ساتي لوبه. چې د حق وخت راشي ځان بې خبره هم کړي، خلاف خبره هم کړي، ځان زورور او مرور هم کړي، لکه چې دا رشته هم پایدار نه ده. رور هم د وینو تگه، رور هم د بل د خلی، د یو اور بل دشمن، د بل اور بل د خلی. مشره ځان غوسکړي، کشر جهان غوسکړي، په خویندو ظلم وکړي، بیا وای پوه نشو. اصل کې مونږ ازلی درندگان غوندي یو. رازدار همراز ملگری اکثر پکار رازی، خو ځینې داسې هم وي چې شیوزگار رازی. مال په نه خبره خدای شته چې قار رازی. دا سړی ځکه ښه دی په دمې کار رازی، دا هم منم خو بل به له ده خیار رازی. لنډه اوږده دا ده، مونږ دروغجن بی مینې، زمونږ وینې سپینې، ای رب ته خو وینې. ځکه مو دا حال دی، تاو مو له خیال جال دی، چې په یوه رشته کې رشته څه ورځ او شپه کې، مونږ مخلصه نه یو، بی حسه یو، وایو بی حسه نه یو. ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د خوبونو ملکه بایللې، ما د شعرونو سلسله بایللې، ما په دې خار کې ورځ او شپه بایللې، ما ځان، ما ته او ما هغه بایللې، ما د رشتو په تقدس کې خدای گو د خواخوږۍ هر رشته بایللې. خون مې د ژوند نه بند په بند تلی دی، ما د خوندونو ذائقه بایللې، ما د انسان د خوشحالو لپاره انسان صفته پرېخته بایللې. میناو مننه کوم، یوه غوښتنه کوم چې د بل چا سره دا مسخري مکوئ. هر انسان زړه لري صاحب، هر څوک بد خل لري صاحب. ته له وطن نه لرې، زه د هر تن نه لرې. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. ستانه مې درد، ستانه احساس، ستانه مې غم زیات دی. زم ستا عزت زما له ژونده محترم زیات دی. د تړونونو تار مې بایلو، د تړونونو تار مې بایلو، مور خور رور څه چې پلار مې بایلو، ارمان د ژوند شوار می بایلو مسلمانانو یار می بایلو خالی سنگلی ل میدان وتما خالی سنگلی ل میدان وتما هغه زخم چې پکم زخم کته وی هغه زخم چې پکم زخم کته وی تانا موا حقی سوا تاد منی تماشوا هنگموا آغا زخم چه پکم زخم کی توی
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی